السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه یو ساعت دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د کورونا وبا په هرات کې د زعفرانو کاروباریان په مالي لحاظ اغیزمن کړي دي. دا هم اوري چې طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې تغییرات راوستلي. پایل خبرونه کې لا اسد الله لودین نه اوري.
په پایل کې د مهمو خبرونو سرچکی. افغان حکومت کورنۍ چارو او دفاع وزارتونو ته نوي سرپرست وزیران معرفي کړي. په هرات کې د زعفرانو بیا سکه نږدې نیمایي راکم شوې او ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو ویشتې وه. د خبرونو تفصیل. اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي دي. دغه دواړه پوځي او امنیتي څېرې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې د یادو وزارتونو سرپرستان وو. د افغانستان حکومت له دې وړاندې هم د نوې کابینې یو شمېر غړي معرفي کړي، خو تر اوسه کابینه نه ده بشپړه شوې. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شنډ کړی دی. د والي ویاند اسمت الله مرادي ازادي راډیو ته وویل د زاخیلو سیمه کې پر پرتو پوستو تیر ماښام طالبانو ډله ییز برید وکړ چې د ملي اردو یو سرتیری یې وواژه او دوه نورې ټپیان کړل.
دښمن د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په بیسونو حمله کړې چې د ماښام تر اوو نیمو بجو پورې دوام درلود. د امنیتي د کومکي ځواکونو په رسېدو سره د مخالفینو دغه برید په شا تمبول شوی دی او دوی ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده، خو دقیق شمېر یې معلوم نه دی.
مرادی وایي سیمې ته د تازه دمه سرتیرو په رسېدو طالبانو له سیمې پښې سپکې کړي. بل لور ته د افغانستان دفاع وزارت وایي د جوزجان د فیض آباد ولسوالۍ په چهارسای سیمه کې د طالبانو برید په شا تمبولی. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي دې برید کې شپږ طالبان وژل شوي. طالبانو د دواړو پیښو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. په هرات کې د زعفرانو بیا سږ کال نږدې نیمایي راکمه شوې ده. دغلته د زعفرانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بیې د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا ویروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. د زعفرانو د ټولنې مشر بشیر احمد رشیدی وایي
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
لته باندې درې میاشتو راهیسې ډاډه يم چې صادرات نشته. که څه هم عربي هیوادونو امریکا او اروپا ته لک صادرات لرو، خو په هغه اندازه زعفران چې سږ کال موږ د صادراتو اټکل درلود نه دي صادر شوی. له هرې ممکنه لارې چې وي د زعفرانو له شرکتونو باید ملاتړ وشي. د افغانستان نږدې نوي په سلو کې زعفران په هرات کې کرل کیږي او هندي سوداګري تر ټولو زیات پیرودونکي ګڼل کیږي. اټکل دا دی چې سږ کال به هرات کې تر 40 ټنو پورې زعفران ټول شي. خبرونه له ازادۍ رادیو نوري. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور باکس فرانسې ته لیږلی چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندیو ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه د 13 جنوري په 8 د تهران له هوایي ډګره تر پورته کېدو وروسته وغورځول شوه چې 1610 کسان پکې ووژل شول. ایران هم منلې چې د دوی ځواکونو په تېروتنې سره دغه الوتکه غورځولې. ایرانی ځواکونه دغه الوتکه په هغه شپې وویشته چې تهران د قاسم سلیمانی د وژلو په غچ کې په عراق کې میشتو امریکایي ځواکونو باندې توغندي وویشتل. سلیمانی د ایران د سپاهي پاسداران یو وتلی قومندان و چې امریکایي بې پیلوټه الوتکو په بغداد کې وواژه. له دې وړاندې کاناډا او اوکراین له ایران غوښتي و چې د دغې الوتکې تور بکس د څېړنو لپاره بهر ته ولیږي. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند د خبروفسک د والي سرګی فورګال د راخوشي کېدو غوښتنه کوي. مظاهرې نږدې 15 ساعته دوام وکړ چې له 15,000 تر 50,000 کسانو پورې برخه پکې اخیستې وه، خو پولیسو د مظاهره کوونکو اصلي شمیر نه دی یاد کړی. فورګال د جولای په 9 نیټه ونیول شو او مسکو ته انتقال شو. پر نوموړی تور دی چې 2004 او 2015 کلونو کې ځینې سوداګر وژلي او یا یې د هغوی د وژلو امر ورکړی. 50 کلن فورګال پر دې لګېدلي تورونه رد کړي او د نوموړي ملاتړو ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلی داسې استخباراتي معلومات ور رسیدلی چې روسیا لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي. نوموړي ویلي موږ له مخکې هم پوهېدو، زه اوس هم تاسو ته ضمانت درکوم چې زه پر دې پوهېږم ځکه اوس ماته بیا معلومات را رسیږي. بایدن چې د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال هم پاتې شوی، د نومبر میاشتې د درېیمې نیټې ټاکنو ته د ډیموکراتانو نوماند دی او له ډونالډ ټرمپ سره به سیالۍ کوي. په امریکا کې دود دا دی چې د مخالف سیاسي ډلې نوماند له ټاکنو مخکې استخباراتي معلومات ترلاسه کوي. بایدن چې پرون یې له خپلو ملاتړو سره په آنلاین ډول د مرستو راټولولو په غونډه کې خبرې کولې، خبرداری ورکړ که مسکو خپلو دې هڅو ته دوام ورکړي یوه واقعي بیه به پرې کړي.
نن شنبه ده، د چنګاښ یا سرطان اته ویشتمه د جولای اتلسمه. کورونا وبا د نورو هیوادونو په څیر د افغانستان هرات ولایت کې د زعفرانو کاروباریان په مالی لحاظ اغیزمن کړي.
ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي، خو خامخا افغانستان چې زعفران لري نشي کولی چې دی صادر کړل شي، خریدارونه پکې نه وي، دننه خو موږ مصرف نه لرو.
په اصل کې چې په پام کې د پنځه راتلونکو کې د افغانانو خپلمنځي مذاکرې پیل شي، طالبان وایي چې په سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستلي.
د ګډین چې د سیمه پروسه دا د خدمت مقدمه روانه دي، دا تغییرات د سیمه پروسه سره د طالبانو جديت تعهد منته او د ګډوندو پرمختګ معنا باندې ده.
د طالبانو په سیاسي او نظامی برخو کې د وروستیو بدلونونو په اړه د ولسي جرګې یو پخوانی استازي وایي،
په یو شکل د اشکال دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت ترلاسه کړي. همدارنګه څوک غواړي په عین وخت کې چې دا وښيي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
ولسي جرګه وایي چې د دوبي تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا نه باور رایه ورکوي. په بهرنیو مسایلو کې پینټاګان وایي چې ترکیې 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ په هدف هغه هیواد ته استولي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نور مطالبو ترڅنګ دوه اونیزه پروګرامونه خپرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه. د افغانستان د زعفرانو کار د زعفران کارانو د ملي اتحادیې مسؤلان وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران بهر ته صادر سوي نه دي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډیری کارخانې دیوالې سوي دي. دوی له حکومت غواړي چې روان وضعیت په کتو د زعفرانو د بازار موندنې او صادراتو په برخه کې مرسته وکړي. له هراته د ازادي راډیو د خبریال شاپور صابر د راپور جزئیات له فریبا ظاهر څخه اوري.
د افغانستان د زعفران کارانو ملي اتحادیه وایي د کورونا وایرس له خپرېدو سره زعفران چې د افغانستان سره زر هم ورته وایي په خوانی بازار نه لري. د دغه اتحادیه په خبره سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران نورو هیوادونو ته صادر نه سول. زعفران کاران وایي په وروستیو 4 میاشتو کې د صادراتو بازارونه د افغانستان د زعفرانو پر مخ تړلي وو چې له دې سره د زرګونو پروسس کوونکو او کاروباریانو کارونه په ټپه ودرېدل. د افغانستان د زعفران کارانو د ملي اتحادیه مشر بشیر احمد رشیدي ازادي راډیو سره په خبرو کې د زعفرانو د یو شمیر پروسس کوونکو شرکتونو د بازار د کمیدو په اړه اندیښنه وشوه.
بالغ بر 3 ماه ما مطمئن و هیڅ نو صادرات نه بوده و هنوز هم ادامه
په باندې 3 میاشتو کې هیڅ ډول صادرات نه شول. دا کار اوس هم دوام لري او د صادراتو کمی لیدل کیږي. زموږ صادرات عربي هیوادونو، اروپا او امریکا ته کیږي، خو څومره چې مشتمه درلوده چې روان کال باید صادر شوی وای له بده مرخه موږ نه درلوده. اصلي لامل کووید-19 ناروغي و. لاری لاری چی بی باید د زعفرانو د پروسس کوونکو شرکتونو ملاتړ وشي څو د اقتصادي ماتېدو وژغورل شي.
حال از شرکتو شوه اینا نجات پیدا وکونند.
د هرات زعفران کاران سردار اغا او نصر احمد د حاصل ټولولو پر مهال د شو مارکیټونو هله درلوده، خو اوس وایي د زعفرانو بای تباندی 40% ټیټه سوي ده.
روس اشکال مو هر کیلو زعفران له 500 تر 2000 افغانیو پلورل. ساشکل موږ له دیوالی کې دو سره مخامخ یو او له دولت څخه غواړي چې ملاتړ مو وکړي.
زعفران کارا باید دولت حمایت کنه.
دولت باید زعفران کارانو ملا وتړي او د پروسس او د غرض د محصولاتو لپاره په نړیواله کچه بازار ومومي.
دولت بزینو پیدا کنه.
په دې وروستیو کې د زعفرانو ودې د هرات په شهر ولسوالیو کې په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د کار کولو یوه هیله رامنځته کړې وه. خو د صادراتو په نشتون سره به هغه میرمنې چې په دې برخه کې په کار بوختې وي هم پر کور کښېني. د افغانستان د لویدیځ زون د ښځو د سوداګرۍ او صنایعو چارو خونې مشره مریم جامی احمدي وایي چې د نارینه پرتله ښځو د زعفرانو د صادراتو په کموالي کې ډېر زیان لیدلی دی.
تمام خانمایی که زعفران داشتن و برداشت
دوی ټولی هغه میرمنی چې زعفران درلودل او لخپل زموږ څخه یې چې محصولات اخیستي وو په مجموعي ډول درې سلنه وتوانېدلې خپل زعفران وپلوري. د نورو زعفران پاتې دي او زیانمنې سوي دي. هرات د افغانستان نوی سلنه زعفران تولیدوي. د دې ولایت کرنې ریاست مسؤلین وړاندوینه کوي چې په روان کال کې د دې ښار د زعفرانو حاصلات شل ټنه وي. د دې ریاست پلان مدیر عتیق الله رومل خبرداری ورکوي چې که د زعفرانو صادرات بیا پیل نسی به ډیره ټیټه سي.
افداتون برداشت محصولی که در هرات داشتیم
ولس ټنه محصول چې له هرات څخه لرو ډیرې صادر شوي نه دي. یعنی په وروستیو پنځو یا شپږو میاشتو کې چې د کرونا ویروس خپور شوی اصلا زعفران صادر شوی نه دي. اوس اروپایي او عربي هیوادونو ته یې صادرات ورو ورو پیل شوي دي. که د تیر کال زعفران صادر شي نو په مارکیټونو کې تقاضا شته او که مارکیټ مشبوع وي د راتلونکو فصلونو لپاره ګمان نه کوم چې ښه مارکیټ ولرو.
اوس مهال د افغانستان یو کیلو زعفران تر 40,000 افغانیو په لږه بیه خرڅیږي. هند د افغانستان د زعفرانو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او د افغان زعفرانو څه باندې 80% دغه هیواد ته صادریږي. دمګړی د کرونا ویروس له کبله نورو هیوادونو ته د زعفرانو د صادرولو د بیا پیلېدو کوم څرک نسته. خو زعفران کران د خپلو زیانونو د بیرته راګرځولو په هدف په دې هیله او هڅه دي چې د محصولاتو د مارکیټ لپاره یې زمینه برابره سي.
ومردل چې د زعفران کارانو ملي اتحادیې مسؤلان وایي د کرونا ویروس د خپرېدو له کبله سږ کال شاوخوا 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر سوي. دغه اتحادیه وایي چې د زعفرانو د پروسس ډېرې کارخانې دیوالې سوي دي. په هرات کې د متخصصانو ټولنې له غړي محمد شفیق شهیر څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې کرونا ویروس یا کووید-19 ناروغي د زعفرانو صنعت ته څومره مالي زیانونه اړولي.
تر اوسه خو زیان معلوم نه دي خو ارزښت یې ډېر لږ سوي. بین المللي بازارو کې ورته خریدار نسته نو دا ورباندې تاثیر کړی دی. خو اوس د دې د کښت د برداشت فصل نه دي، د 15 میاشتې بعد د برداشت فصل رسیږي. اوس دومره اساسي زیان فقط صرف دې دي چې قیمت یې کم سوي.
او شهید صاحب زموږ سره راپور دی چې تقریبا 8 ټنه زعفران له هرات څخه چې په پام کې و نورو هیوادونو ته صادر سي نه دي صادر سوي، چې دا هم یو اقتصادي ضربه ګڼل سوي ده. دا دقیقه ده؟
او ځکه چې خو تیارې دغه اسانتیا نسته، لارې بندې دي. ډېر زیات خریدارو په ډیلي کې وو، په اروپا کې وو، په امریکا کې وو، خو هلته هم اوس د کرونا د کبله بازارونه بند دي، د خلکو اقتصاد خراب شوی دي. دا طبیعي خبره ده چې ټول مملکتو کې د زیانونه خلکو ته رسیدلي. خو خامخا افغانستان هم چې زعفران ډېر نه شي کولی چې دې صادر کړته شي، خریدارونه پکې نه وي. دننه خو مونږ مصرف نه لرو، خصوصا مونږ زعفران چین کې ښه بازار درلوده، خو هغه بالکل بند. دا ټول تاوانونه دي چې مونږ ته رسیدلي.
او د سیمې په نورو هیوادونو کې تقاضا نشته د افغانستان د زعفرانو لپاره؟
تقاضا هم وي، صادرولو لپاره اسانتیاوې نشته، لارې بندې دي. دا مسلې لږ سال سي بیا خامخا پیدا سي، خو اوس بالکل نشته، بازار په ټپ درېدلی.
که دغه زعفران چې راټول سوی دی شاوخوا 8 ټنه که دغسې پاتې کېږي خرابېږي، زیان مرسېږي، څه ورباندې کېږي؟
خرابېږي نه، خرابېږي نه. د دې خوشحاله دي چې زر نه خرابېږي، نو کولی شي چې بازارونه بېرته خلاص شي، بیا دا صادر شي، خو قیمت یې ډېر کم شوي.
اوس خو پروازونه بېرته شروع شوي دي الوتنې افغانستان، دوبۍ، دغه راز د ترکیې او نورو هیوادونو ترمنځ، نو فکر نه کوي چې دا ستونزه به هم حل شي؟
خامخا مونږ امیدوار چې دا پروازه چې شروع شوي دي هغه مملکتو هم به قرنطینه ووځي، بازارونه خلاص شي، مارکیټونه خلاص شي. هلته هم اقتصادي ستونزې شته په دورو مملکتو کې. د دې دپاره دا لوکس شی دی نه، دې لپاره به خریدار ډېر زیات منئ.
محلي حکومت او په خپله په کابل کې چارواکو ستاسو سره څه همکاري کړې ده، یا تاسو د خپل ستونزه د هغوی سره شریکه کړې؟
هغوی دې باندې خبر دي، خو دوی څه بو کې دلته خو اوس آزاد بازار دي، د دولت حکومت نشي کولی، تصیدي هم نشي کولی، د لارې هم د په لاس کې نه دي چې خلاصې کړي. خو بس په خبره کې بیا لږ څه ملاتړ کوي، خو په عملي ساحه کې دوی د لاسه څه نه کېږي چې بازار په بین المللي مارکیټو کې نه وي، پکې خریدار به نه وي. دوی خو دولت خو نه شي کولی چې هلته خریدار پیدا کی.
بلی پزیوتو ولایتونی کی زعفران او د کوکنارو د کښت مخه نیولې ده یا یو ش بدیل ورته غنل سوی ده. نو فکر نکوي چې په هرات کې داسې اندیشنی شای موجود وي چې اور بیا خلک د کوکنارو کرلو ته مخه نکړي؟
نه، هرات کې دومره کوکنار نه و، یوازې په شیندن کې لکسه و. نه، هغه خلک چې لاس بس کړی دي د کوکنار نه، زه فکر نه کوم چې خو د طبیعت قیمت هم بیا وایي هغه د پاره هم بازار نشته. نو نه، زعفران خپل ځای نیولی مونږ امیدوار چې داسې ونیسي انشاءالله.
په هرات کې د متخصصانو د ټولنې غړی محمد شفیق شهیر و چې د زعفرانو د کښت د زیانونو په اړه یې څرګندونې کولې. په هرات کې د زعفرانو کاروباریان وایي چې شاوخوا 8 ټنه زعفران یې بهر ته صادر سوي نه دي چې دې مسئلې دوی ته سخت مالي زیانونه اړولي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
طالبانو د سولې د خبرو اترو او د خپلو جنګیالیو د شی ادارې لپاره په خپلو سیاسي او پوځي برخو کې بدلونونه اعلان کړي دي. د دغې ډلې ویان ازادي راډیو ته ویلي چې د دغو بدلونونو هدف د سولې د بهیر پیاوړتیا ده. اسوشیټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو مذاکراتي ټیم ته 4 کسان ورزیات سوي. نور حل له پیروزي عزیزي.
طالبان په خپل سیاسي او پوځي برخو کې د نویو بدلونونو خبره کوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د سولې د هڅو د لا پیاوړتیا لپاره د بین الافغاني مذاکراتو په پلاوي کې یو شمېر نور کسان هم اضافه شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي دوی تمه لري چې په دې بدلونونو سره به د سولې پروسه چټکه او چارې به یې منظمې سي. اسوشیټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د طالبانو په مذاکراتي ټیم کې 4 کسان اضافه شوي او امیر خان متقی بیا د پلاوي له ترکیب لری سوای دی. دغه خبری اژانس په طالبانو کې د سرچینو په حواله لیکلی چې مولوی عبدالحکیم د دې ډلې د نوي قاضي القضات په توګه ټاکل سوی او مولوی ثاقب چې د دغه ډلې مخکینی قاضي القضات و د دغه ډلې مذاکراتي ټیم ته ورغلی دی. بل خو ځینې سیاسي شنون کې چې د طالبانو سیاسي فعالیتونه څاري وای په تازه بدلونونو سره به د طالبانو لولوري د سولې په بهیر کې د پام وړ پرمختګ راسي. د دې ډلې محمد حسن حقیار ازادي راډیو ته وویل
د ګډین چې د سولې پر اساس دا خبره مقدم روانه دي. دا تغییرات د سولې پر اساس سره د طالبانو جديت تعهد د ژمنتیا او سولې د پر اساس د ګډین پر مختګ معنا باندې ده. د باورین چې دا کار د سولې پر اساس د مشر سره ممکن د ډیرو د باور ته جوړونه ستګټ ورته کوي.
د اسوشیټډ خبري اژانس پر راپور کې د ملا عمر د زوی ملا یعقوب چې ډیر سکاله عمر لري د نظامی څنګه د مشر په توګه ټاکل کېدو ته هم اشاره شوې ده. د راپورونو لمخې طالبانو دا بدلونونه ذکر راوستي چې په خبره د دغه ډلې نظامی او سیاسي برخې دواړه کنټرول سي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت په دې وروستیو کې په وار وار نیوکې کړي چې طالبانو بریدونه زیات کړي او د سولې لپاره ژمنتیا نه لري. طالبانو په خپلو دغو دوو برخو کې په داسې حال کې بدلونونه راوړي چې د افغان حکومت په ګډون د سیمې او نړۍ هیوادونو د افغانستان د سولې په اړه په ښکاره هڅې چټکې کړي. کابل په دې وروستیو کې د افغان سولې په برخه کې د درې پرله پسې ویډیو کانفرنسونو کوربه و. افغان حکومت وړاندې غوښتنه کړې چې طالبان د تاوتریخوالی کم او بین الافغاني مذاکراتو ته زر تر زره زمینه برابره کړي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر ویان جاوید فیصل وایي طالبانو لا هم جګړه جاری ساتلې ده.
د افغانستان خلکو دولت او نړیوال ټولنې طالبانو څخه غوښتنه وکړه چې هغوی اوربند وکړي او افغان وژنه پای ته ورسوي. دوی برعکس جنگ انتخاب کړي، افغان وژنه یې جاري وساتله. یوازې په تېره میاشت کې 400 بې ګناه افغانان چې زوکشنه پکې شامل و شهیدان او زخمیان کړل.
طالبانو په دې اړه تازه څه نه دی ویلي، خو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې په ځلونو ټینګار کړی چې دوی د تیر په پرتله 40% جګړه راکمه کړې ده. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
ومردلته چې طالبان وایي په خپل سیاسي او نظامی برخو کې بدلونونه راوستل دي. دا بدلونونه په څه هدف راوستل سوي؟ د ولسي جرګې پخوانی استاد شکریه بارغزی فیروزی عزیزی ته په مرکه کې وویل
زه فکر کوم چې بدلونونه چې طالبان راوستي دي
دو شی غواړي چې په اثبات ورسوي. اول دا چې دا ډله ټول قومونو سره او خپل دننه پښتانه قوم سره هم یعنی دواړه غلفي او دراني سره ښې اړیکې لري، یعنی هغه تنوع د اقوامو کیدای شي تر ډېره حده پورې یو سیاسي تصمیم وي. دویم برخه هم دا ده چې نظامي خلکو ته واک ډېر ورکړل کېږي، ځکه چې د طالبانو سیاسي ډله او نظامي ډله یو بل نه بیل نه دي، خو مګر په ډېر مسایلو کې د نظر توافق د دوی په منځ کې نشته. بربیره پر دې چې سیاسي ډلې سولې ته لیواله دي، نظامي ډلې بیا هم د جنګ ته لیوالتیا ښیي. نو زه فکر کوم دوی حداقل غواړي چې د نظامي کسانو راوستلو د سولې په پروسه کې او د هغوی نه کار اخیستل او هغوی برخمن کول د سولې نه په یو شکل د اشکالو دوی غواړي چې خپل د نظامیانو حمایت هم ترلاسه کړي. همدارنګه څو غواړي په عین وخت کې چې دا وښیي چې د طالبانو ډله مختلف اقوام او مختلف خلک پکې شته دي.
زه فکر کوم دا اوس کسان چې نظامیان دي دوی رضایت هم هغه کې او په دې پروسه کې شریک دا به هم په دې برخه کې تاثیر ولري، یعنی په راتلونکي کې کېدای شي په جګړه باندې هغه کسان چې ضمانت نه و چې دوی به جګړه کوي کوي نه کوي دا مسله حل کړي.
کمال د تعصب سره باید ووایم، لکه چې نن هم دوی جګړه کوي کېدای شي سولې پروسې نه لا به اضافه دوی جګړه وکړي، مخصوصا هغه خلکو نه دوی به خپل قصد یا خپل انتقام واخلي کوم چې دوی سره په عملی ډګر کې په نظامی میدان کې سیاسي جګړو کې بوخت و. نو دغه احتمال د جګړې او نه ختم کېدو د تاوتریخوالی او جنگ متاسفانه ډیر زیات شته.
میرمن مرګزې په لنډو کې کراته وایي اوس افغان حکومت څه کول پکار دي؟ دغه دوی چې بدلونونه راوستي نوي کسان مثلا په مذاکراتي ټیم کې هم ور اضافه کړي دي یا سیاسي دفتر ته معرفي کړي دي، افغان حکومت څه کول پکار دي چې له دوی سره څنګه اړیکې جوړولای شي یا له دوی سره څنګه همغږي کولای شي تر څو د سولې د مذاکرې راتل لپاره چمتووالی ونیسي او کومې خبرې چې کوي هغه تاثیر هم ولري او یو نتیجه ترلاسه سيتري؟
حداقل افغانستان دولت حداقل دومره کوي سي بل د افغانستان ټیم له خوا څوک ورزي هوی ټیم اوسي او په یو خط باندې ولاړ اوسي، یعنی مختلف سیاسي نظریات او فکر او سوچونو دوی سره کشته دی که نشته دی، خو د سولې په پروسه کې باید واحد نظر او دریځ ولري. دغه رامنځته کې
شکریه بارکزی وه.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
ولسی جرګه وایي چې د دوبې تر رخصتۍ وروسته به کاندید وزیرانو ته د باور یا هم نه باور رایه ورکوي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال وویل چې حکومت په تیرو څو اونیو کې جرګې ته د وزیرانو په پیژندلو کې خپله ژمنه نه ده عملي کړې. نور حال له جیوی نادر څخه.
په وزارتونو کې به د سرپرستی دوام د ولسی جرګې د وړي د رخصتیو تر پای ته رسیدو دغه شان روانوي. د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د جرګې غړي به د اساسي قانون پر بنسټ د اسد په لومړۍ نیټه د وړي رخصتۍ پیل کړي او یو نیمه میاشت وروسته کله چې بیرته له رخصتیو راستانه شي که د حکومت د کابینې لیست بشپړ شوی وي نوماند وزیرانو ته به د باور یا نه باور رایه ورکولو لپاره صندوقونه کیږدي. د دې جرګې لومړی مرستیال محمد مرزا کټوازی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت په وروستیو څو اونیو کې دوی ته د نوماند وزیرانو د پیژندنې په برخه کې په خپله ژمنه عمل ونه کړ.
خبره دا و چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده، اما وخت چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړې دي هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خلیفي کړم، اما کوم فشارونه چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي نو بدبختانه دی نه پوهېږي چې هغه خپل لیست
حکومت سو موده وړاندې ویلی و چې ډېر ژر به نوماند وزیران د باور رایې اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته ور وپیژندل شي. که څه هم د حکومت په دې ژمنې څو اونۍ اوښتي خو تر دې دمه ولسی جرګې ته نوماند وزیران نه دي ورپیژندل شوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی دوه اونۍ وړاندې ویلي و چې د مصالحې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله لخوا د نوماند وزیرانو نه معرفي کول دا بهیر ځنډولی دی، خو ملي مصالحې عالي شورا کې یو شمېر سرچینو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي و چې ښاغلی عبدالله دغه لیست ولسمشرۍ ماڼۍ ته استولی دی. له ډېرو هڅو سره د ولسمشرۍ ماڼۍ او د ملي مصالحې عالي شورا په دې اړه تازه نظر څرګند نه کړ. په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتون وایي ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو د پیژندلو په لړۍ کې ځنډ په وزارتونو کې د کارونو بهیر پس کړی دی.
د دوی د اسناد ارزیابي کول، د دوی خبرې په پارلمان کې د پارلمان وکیلانو ته قناعت ورکول او دا پروسس د ټولو کابینې په مقابل کې تکمیلول فکر کوم د یوې میاشتې شلو سلیم ایچ وقت باری دا خپل یو ستونزه ده چه اوس ناممکنه سوله او دوام ستونزه د کابینی د سرپرست کابینی موجودیت په افغانستان که د افغانستان د خلکو او انکشافي بودیجو پروژو ته ډېر سخت ضرر دی. ټوله کابینه ټول حکومت سرپرست دی.
افغانستان که د وزارتونو او مهمو ادارو سرپرستی هغه ستونزه ده چې تل جدي انتقادونه پرې شوي. د افغانستان ملي شورا او عام خلک وایي په ډېرو مواردو کې سرپرستان ځواب ویونکي نه دي او د کارونو د پرمخ بیولو او پروژو په پلي کولو برخه کې ناغېړي او بې پروايي کوي.
ورځو نورستان ته د دې ولایت اوسیدونکي له حکومت غواړي چې د کونړ ولایت او نورستان ترمنځ غځېدلی سړک پوخ کړي او په مرکز پرون کې ځینې اسانتیاوې برابرې کړي. تفصیل باز محمد عابد نه.
د افغانستان په ختیس کې نورستان یو غرنی ولایت دی چې غرونه یې په طبیعي ځنګلونو پوښل شوي او د دې ولایت طبیعي ښکلا یې څو برابره زیاته کړې ده. دا طبیعي ځنګلونه له پیړیو راهیسې په قومي تړو ساتل شوي او اوس هم ساتل کیږي. په دې وروستیو کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نورستان ولایت په ملي پارک نومولو او تر یو حده بودیجه یې هم ورته ځانګړې کړې ده. خو د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې حکومت ته پکار دی چې له کونړ نورستان ته غځېدلی سړک په اساسي توګه پوخ کړي او په نورستان کې دې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه جوړ کړي. شاعر او لیکوال امان الله نورستانی په دې اړه مشال راډیو ته وویل:
ټول نورستانیان افتخار کوو د سیلانیانو لپاره هم زمینه مساعده ده، امنیت د نگران انشاءالله دومره بد نه دی، خو متاسفانه بعضی مشکلات موږ لرو. په سړک باندې هم کارونه روان دي خو خامه سړکونه دي، پاخه سړک موږ نه لرو. نو دولت دپاره پکار دی چې توریزم دپاره کوم سیلانیان چې راځي دو دپاره اصلي هوټلې جوړ شي.
د زرین په نوم یو بل تن هم په نورستان کې د سیلانیانو لپاره د سهولتونو د برابرولو خبره کوي.
دلته رستورانت نشته، هوټل نشته، باید د بخش کې باید کار وشي. مرکز حکومت زمونږ دا غوښتنه ده، اولین شو زمونږ دا چې باید سړک پوخ شي.
د نورستان مرستیال ولی محمد هاشم پیزی د جولای په 13 نیټه مشال راډیو ته وویل: د سړک د پخېدو ابتدایي چارې پیل شوي او د ښاروالۍ په ګډون خصوصي سکتور هم لاس په کار شوی چې د سیلانیانو لپاره هوټلونه او رستورانتونه په عصري بڼه جوړ کړي.
عمومي سړک تقریبا 3 کیلومتر اسفالت کار عملا پیل شوی ده. د 2 کاري میاشتو په دوره کې انشاءالله رحمان کار بشپړ کړي. مرکزي مقاماتو لخوا تقریبا 200 میلیون افغانۍ نورستان ښاروالۍ لپاره اختصاص ورکړل شوی و. پروز کل یو عصري هوټل جوړ شوی ده او په زمن کې عملا څلور هوټلونه د کار لاندې دی. یو نیمه احتمالا د میاشت تر اخره پورې بهره بهرداري ته وسپارل شي.
د نورستان ولایت اوسیدونکي وایي چې که نورستان ته غځېدلی سړک پوخ او د سیلانیانو لپاره اسانتیاوې برابرې شي، په دولتي عایداتو سربیره به ورسره د نورستان د خلکو اقتصاد هم پیاوړی شي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د امریکا دفاع وزارت وایي ترکیې 3500 سوریایي جنګیالي د لیبیا د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره هغه هیواد ته استولي. فریبا ظاهر او نور تفصیل.
د امریکا پوځ وایي دغه 3500 سوریایي جنګیالي د ترکیې لخوا د 2000 کال په لومړیو دریو میاشتو کې لیبیا ته استول شوي دي. د امریکا د دفاع وزارت راپور اسوشیټډ پریس خبري اژانس د جولای پر 18 لیدلی دی چې په دې اړه څرګندونې کړي، او دا د امریکا د پوځ لخوا لومړنی راپور دی چې په لیبیا کې د ترکیې لخوا د سوریایي جنګیالیو د ځای پر ځای کېدو په اړه جزئیات ورکوي. د راپورونو له مخې د ترکیې دا ډول اقدامات هغه څه دي چې په لیبیا کې د جګړې د مسیر له بدلون سره مرسته کړې ده. لیبیا په شمالي افریقا کې هغه هیواد دی چې حکومت یې په نړیواله سطحه په رسمیت پیژندل شوی دی. له 2011 کال وروسته چې د دې هیواد پخوانی واکمن معمر القذافي د ناټو په ملاتړ مظاهرو په نتیجه کې له واکه لرې او ووژل سو، لیبیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل ده. اوس مهال د لیبیا په کورنۍ جګړه کې حکومت د دې هیواد په ختیځ کې د خلیفه هفتر په نوم د یو یاغي قومندان سره په جګړه دی. دغه قومندان ځان ته یو پوځ جوړ کړی او د لیبیا ملي پوځ یې بولي. ترکیه د لیبیا د حکومت پلوه وسلوالو سره مرسته کړې ده، او دغه راز قطر او ایټالیا هم د طرابلس د حکومتي ځواکونو ملاتړې دي. بلخوا روسیه د یوې پوځي قراردادي ډلې په مرسته چې ویل کېږي له کرملین سره تړاو لري په لیبیا کې یاغیانو ته مرسته کړې ده. فرانسه، مصر، اردن او عربي متحده امارات هم د خلیفه هفتر د ځواکونو ملاتړې دي. ملګرو ملتونو او لویدیځو چارواکو پر روسیې او ترکیې دواړو انتقاد کړی چې په لیبیا کې د خپلو متحدینو په پوځي ملاتړ یې په دې هېواد کې تاوتریخوالی لا ډېر کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو مسکو مسکو تورن کړی چې په لیبیا کې پوځي جټ الوتکې ځای پر ځای کړی دی. مسکو بیا په لیبیا کې د کومې قراردادي ډلې د ځای پر ځای کول او هماغې واته د الوتکو استول ردوي. د پنټاګون نوی راپور وایي چې ترکیه زرګونو هغو وسلوالو ته چې په ترابلس کې له میشتو ملیشو تر څنګ د خلیفه هفتر پر ضد جنګیږي مالی مرسته کړې او هغوی ته یې د خپل هیواد د تابعیت ورکولو وړاندیز کړی دی. خو دا راپور وایي داسې شواهد نشته چې وښیي له اسلامي دولت ډلې او یا القاعده او نورو وسلوالو ډلو سره د سوریې د جنګیالیو تړاو وښیي. د دې پر ځای دوی وایي ښایي دغه کسان له ایدیولوژۍ نه بلکې د مالي دلایلو له کبله هڅول شوي وي. وروسته له هغه چې انقرې په لیبیا کې ځواکونه ځای پر ځای کړي، د ترابلس ځواکونو د پلازمینې له څنډو او نورو مهمو مرکزونو څخه د خلیفه هفتر وسلوال په شا کړي دي. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې خبرو له لارې د دغو لانجو پر هواري ټینګار کوي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له اسدالله لودین اوري.
اسدالله خالد د دفاع وزارت د نوماند وزیر او محمد مسعود اندرابی د کورنۍ چارو د نوماند وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي شول. د ولسمشرۍ ماڼۍ د چارو ادارې پر خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې افغان ولسمشر نن په دې اړه جلا جلا حکمونه ورکړي. د کندوز چارواکي وایي د ښار په لویدیځ امنیتي کمربند د طالبانو برید شند کړی. په دې برید کې د ملي اردو یو سرتیری وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. چارواکي وایي طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی خو دقیق شمیر نه وایي. په هرات کې د زعفرانو بیا سکه نږدې نیمایي راکمه شوې ده. د غلطه د زعفران کارانو د ملي ټولنې مسؤلین وایي د بیا د کموالي یوازنی لامل دا دی چې د کورونا وایروس له خپرېدو راهیسې کم تر کمه 8 ټنه زعفران بهر ته نه دي صادر شوي. ایران د هغې اوکراینۍ الوتکې تور بکس فرانسې ته لیږي چې د دغه هیواد ځواکونو په توغندي ویشتلې وه. دا مسافر وړونکې الوتکه 13 جنوري میاشت کې رانسکوره شوه چې 168 مسافر پکې ووژل شول. د روسیې په لرې ختیځ ښار خبروفسک کې نن یو ځل بیا لسګونه زره کسانو مظاهره وکړه. مظاهره چاند د خبروفسک د والي سرګي فورګال د راخوش کېدو غوښتنه کوي او د امریکا ولسمشریزو ټاکنو ته نوماند جو بایدن ویلي داسې استخباراتي معلومات ورسېدلي چې روسیه لا هم هڅه کوي د دوی د راتلونکو ټاکنو کې لاسوهنه وکړي.
د ولسی جرګې ادارې هیات وایي چې کاندید وزیرانو ته به د دوبی تر رخصتۍ وروسته د باور رای ورکړل سي. د دې جرګې لومړي مرستیال محمد مرزا کټوازی ازادي راډیو ته ویلي چې حکومت ونه توانی چې په تیرو څلورو میاشتو کې کاندید وزیران ولسی جرګې ته معرفي کړي. له شغلي کټوازی سره بشپړ مرکه د حقیقت څه دی په پروګرام کې اوریدلی سي. اوس د ځینې اوریدونکو سیمیسونه لولو. اسماعیل دانش له ننګرهار لیکلي که سیمه ییز هیوادونه رښتینې همکاري وکړي نو د سولې په وړاندې پراته خنډونه له منځه تللی سي. محمد حسن قلمیار د تخار لاشکمش ولسوالۍ لیکلي په دې ولسوالۍ کې د اتصالات مخابراتي شبکه په ځینو سیمو کې کارونه کوي. خپلواک صافي د لغمان لاشنګ ولسوالۍ په خپل سیمیز کې لیکلي د نامعلومو دلایلو له مخې له یوې اونۍ راهیسې د اتصالات مخابراتي شبکې فعالیت په لاشنګ ولسوالۍ کې بند دی. خلک یې له ستونزو سره مخامخ کړي دي. حافظ رحمت الله پردیس له هلمند لیکلي سولې ته د رسېدو لار زموږ په یووالي کې ده. افغانان دې یووالي ته ژمن پاتې سي تر څو په امن کې ژوند وکړو. محمد قاسم ځواک لیکلي که چیرې ځینې هیوادونه له طالبانو سره مرسته ونه کړي طالبان د یوې میاشتې د جنګ کولو توان هم نه لري. تازه خان سمسور لیکلي په دولتي ادارو کې اداري فساد اوج ته رسېدلی. دولتي چارواکي دې پاملرنه وکړي. او قاري محمد نبي مینوال د هلمند له نادلی څخه لیکلي په هلمند کې د کورونا وایرس پر اطلو سره خوراکي توکي ګران سیوي دولت ته باید د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. په پاتې شبو کې دوه اونیز پروګرامونه خپرو. حقیقت څه دی او د ځوانانو خاص پروګرام تاندې څنګه خطرګه مخ کې اوري چې د خوشتو په بټیو کې د ربړونو او نورو ناکاره توکو سوځېدو د کندهار ښار د ډنډ او دمن ولسوالیو ډیرو اوسیدونکو ته تنفسي ستونزې پیدا کړې دي. صادق رښتینی او نور تفصیل.
Да, да. Чок сегодня сон уроза раисты дей?
Да, две дырочки.
د کندهار د دامان ولسوالی اوسیدونکو صابره لتیری وی ونی رئیسی په تنفسي ناروغي اخته سوي.
بس هغه د ټوخ تکلیف لرم ته به نرم بل نیست تکلیف نه دی. بس هغه د تبې تکلیف راکې شي ژراته نه نو ریس تکلیف نه دی. خوراک کوم دی نه سم نه کوم دی لبل خوراک کوم کوم چې دا ته مو ټوخم کې بیا که خوراک لښ نه کوم.
دا یوازې صابره نه ده بلکې د کندهار د میرویس افزبی روغتون د تنفسي ناروغانو د بستر په څنګه کې ډیر شمیر نور داسې ناروغان هم شته چې ککړی هوا ورته ساکشل ګران کړي او د درملنې لپاره روغتون ته راغلي دي.
پلارنم
د خوشتو په بټوی کې د ربړونو او نورو ناکارتو کو د سپجدو لامل د هوا ککړتیا د کندهار شهر د ډنډ او دامان ولسوالي ډېرې وسیدونکو ته تنفسي ناروغي پیدا کړي. محمد وایس او دوست محمد ازادي راډیو ته وویل چې په دغه دوه ولسوالیو کې د خوشتو په بټوی کې ټایرونه او نور ناکارتو کې سوځول کیږي چې خلګي په بیلابیلو تنفسي ناروغي اخته کړي.
د ټول بټی په یو دم چالانه کیږي او بیا یو دم ټول فعالیت شروع کوي. کته سو د ماشام د خوا سره سي د دوی ګرځونه په داسې پر دې ساحو باندې را پراته وي لکه یو ورځ چې پر موږ باندې پرته وي. د ژوند که مجبوریت نه وي د ژوند امکان دلته ډیر کم دی او د ژوند کول ډیر سخت دی په دې ساحه کې. او خپل هغه غازات چې دغه موزر غازات چې دغه بټوی څخه تولیدیږي او د خلکو سره په عذاب او په تکلیف دي بیخی نهایت زیات سره په تکلیف دي.
دوی دوبی نه چونیزی هغه خلک ډیر په تکلیف دي. وہ مریضان کی دلیا دا دوخانی تھا راضی دیر خالہ مجھے مریضان تداخل دود دود ابوی سن
په کندهار کې د خشتو په خولو ډیرې بټی په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې دي چې شمیر شاوخوا 200 تر رسیدي. د دغه دوه ولسوالۍ ترڅنګ چې کندهار شهر ته نږدې موقعیت لري د شهر په 15 موزه کې هم د کلالانو د خټینو لوښو د په خولو بټی سته. د خشتو د بټوی خاوندان پوهیږي چې د سوان د ناکار توکو تور لوګي خلکو ته تنفسي ناروغي پیدا کوي. محمد اسماعیل چې بې وزلی خپل مجبوری بولی وایي د سوان د نور توکو به ایل ولیدي او د کارول توانې نه لري.
او دا غزګور دا یو څلور میاشتې پاره ده په دې په دا بټی کې کار نو بل کار او روزګار خدای څخه خاص نسته. او موږ دغه څلور میاشتې مو دغه خاري ده او دغه څلور میاشتې بعد نو افاته بل خاري ده ستمن خلک وای وای دا موږ دا دوه صفه ځاوي لیکن موږ خپل غریبان خلک یو بس دغه روزګار دی دغه یو ځم یو کښنی زیره سره دی.
په عین وخت کې د کندهار د امیر اختیار ریاست د چاپیریال ساتنې د برخې مسول ډاکټر نعمت الله ازادي راډیو ته وویل چې په تیر 1499 مریض کال کې شاوخوا 4000 کسان د بیلابیلو تنفسي ناروغیو له امله د کندهار په میرویس او زبیر روغتون کې بستر سوي دي.
په تیر 1499 کال کې په مجموع کې 1,390,500 کسان کې چې په مجموع کې دا په او پی ډی شکل یا په صرافه شکل سره د دو کتنه سوې ده. او په ټول کال کې په 1499 کې 3,150 کسان په شپخانه کې د تنفسي مشکلاتو له خاطره بستر سوي دي.
بلخوا د کندهار د چاپیریال ساتنې د ادارې رئیس امان الدین حمیدی پاستوګونیزو سیمو کې د خوشتو د بټوی شتون د چاپیریال د ککړتیا په برخه کې جدي ستونزه بولي او وایي په پلان کې ده چې دغه بټۍ د کندهار شمال د دهلی بند سیمې ته انتقال شي.
دغه ټوله د ټایر او د ربر د سوځولو په توسط باندې د خپل فعالیتونه مخ ته وړي چې د یوې خوا خو موږ ستاسې ورځ تر بلې د تغیر اقلیم شاهدان یو چې دغه هوا چې ککړه ده دا د تنفس له لارې چې دا خلک تنفس کوي په مختلفو تنفسي امراضو باندې اخته کیږي. د دې دپاره موږ په وارو وارو راغلي یو ساحه مو کتلې ده. واقعا هملته ډېر بد حال دی. بیا مو موضوع د ولایت مقام سره شریکه کړې ده. د ولایت مقام موافقه باندې مو موضوع په اداري مجلس کې شریکه کړله. د اداري مجلس داسې پرېکړه وسوله چې د خلکو ته باید دالیه د بند خواته دلته مځکه مشخصه سي چې دغه ټوله فعالیتونه چې دغه به موږ هغه سیمې ته انتقال کړو.
دا په داسې حال کې ده چې د کندهار ښاروالي هم شاوخوا درې کاله مخکې ژمنه کړې وه چې د خښتو په خولو دغه بټۍ به له استوګنیزو سیمو څخه یو بل مناسب ځای ته ولېږدوي.
حقیقت صدای
پدې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې
د ازادي رادیو د حقیقت صدې د خبرونه درنو اوریدونکو زمانه سیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې را سره کاغلی محمد مرزا کټوازی د افغانستان د ولسی جرګې مرستيال دی. جناب کټوازی صاحب په خیر راغلی بسته.
مننه شفق اورا.
مننه کور ودان. جناب کټوازی صاحب زما اوله پوښتنه دا ده چې ټاکل شوې ده چې تاسو یا د اساسي قانون پر اساس به تاسو د اسد له لومړۍ نه په رخصتۍ باندې ځئ، سمه ده؟
بله بله، څنګه چې اساسي قانون ویلي دي هغه چې د اسد په لمړی نیټه به پرای ملي پاکستانی رخصتي وتلی.
بله، نو دا رخصتی په داسې حال کې کیږي جناب کټوازی صاحب چې کابینه لانه د معرفي شوی یا د کابینه نوی غړي نه کاندید وزیران نه دي معرفي شوی، تاسو مخکې لغنه چې نوی وزیرانو ته رای ورکړي پر رخصتی باندې ځي؟
واقعیت هم د شفق ورور کابینه موږ په حکومت باندې له هر نه فشار ډېر و. بالاخره رئیس صاحب د شورا مصالحې ډاکټر صاحب عبدالله ونه توانېدل چې خپله برخه کابینه معرفي کړي، نو اوس ولسي جرګه نه شي کولای هغه د تدمی لپاره انتظار وباسي. چې قانون اساسي ویلي دي ولسي جرګه به ځي تعطیلاتو ته، له تعطیلاتو بعد حکومت
کابینه معرفي کوي. کټوازی صاحب، لډیر مدیر رئیس وزارتونه او ځینې مهمې ادارې د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، یو شکایت او انتقاد دادی چې سرپرستان د هغه ډول چې وزیران متحد دي کار ته او پاسخګوی دي سرپرستان نه دي، فکر نه کوي چې دا مشکل بلا پسې دوام وکړي؟
ولا شفق صاحب، بار بار موږ ولسي جرګې په حکومت باندې غږ داد. تیر مخکې حکومت زموږ به هر وخت په ډاکټر صاحب اشرف غني باندې غږ کوو چې بالاخره دا د سرپرستۍ مسله باید ختمه شي او وزیران د ولسي جرګې او ملت ته باید پاسوګویه. خو بدبختانه هغه وخت چې مشکلاتو دوی دواړه نه وتوانېدل، تر اخره یې کابینه د سرپرستۍ په چوکاټ کې پاتې شوه او د سرپرستۍ قانون فقط دوه میاشتې یو وزیر یا یو رئیس ته اجازه ورکوي چې هغه خپله دنده کار وکړي. اما حکومت ناتوانه و، تر اخره یې کابینه نیمګړې او د سرپرستۍ کې پاتې شوه. بالاخره وخته چې نوي انتخابات وشو، رئیس جمهور له موږ سره په اول د شروع د انتخاباتو کښې ناستو چې زه به ډېر زر وکوله چې خپل هېواد ته لس ورځو کې تاسو ته کابینه معرفي کړم او دا به نور د سرپرستۍ قانون له بینه ولاړ شي او دا به یو قوي کابینه وي چې هم د افغانستان خلکو ته جواب کوي وي هم شورای ملي ته. اما بیا هم د سیاسي جوړجاړي له امله کابینه وځنډېدله، تر اوسه نه ده معرفي شوې. نو موږ بار بار په خپل حکومت باندې غږ دا دی چې که چېرې موږ یو منظمه او پیاوړي حکومتي کابینه ولرو په دې اساس وکړي چې طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، نو دا به د نظام لپاره ډېر په ګټه وي.
جناب کټوازی صاحب، دا چې سمکان لري چې کچېرې د حکومت او د ولسی جرګې ترمنځ یو تفاهم وشي او ستاسو رخصتۍ وځنډېږي؟
بالکل، دغه چې هم شته په قانوني اساسي کې ولسمشر کولای شي چې فرمان ورکړي او د ولسی جرګې تعطیلات وځنډوي او په دغو شپو کې دوی خپله کابینه موږ ته معرفي کړي. مګر زه فکر نه کوم چې حکومت بیا هم وتوانېږي یا دغه فرمان ورکړي او یا دا تعطیلات ولسي جرګې وځنډوي. د ولسي جرګې ټول وکیل صاحبان دې ته لېواله دي موږ له خپلو رخصتیو تعطیلاتو نه تېرېږو چې د خپل وطن ته کار وکړو. له یوې خوا وطن کې کورونا وبا حکیمه ده او له بلې خوا ګورو مهمې د سولې خبرې چې منطقي ټول حکومتونه لاس کې لري. نو دلته ولسي جرګه مکلفه ده چې د خپل حکومت تر شا ودرېږي او په دې اساسو شرایطو کې لاس ورکړي.
جناب کټوازی صاحب، تاسو په دې اړه له ښاغلي ولسمشر او ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله سره خبرې کړي دي چې کزر معرفي سي کابینه څنګه؟
بله، خو څو واره موږ له جلال کمار جمهور رئیس سره خبرې کړي دي. اما د خبره دا وه چې ما ټوله خپله کابینه معرفي کړې ده او تاسو په رئیس صاحب د مصالحې چې جناب ډاکټر صاحب عبدالله د فشار راوړي. اما وخت چې مو جناب ډاکټر صاحب عبدالله سره خبرې کړي دي، هغه هم دا تعهد راکړی چې ډېر زر به زه وکوم خپله کابینه معرفي کړم. اما کوم فشارونه چې په جناب ډاکټر صاحب عبدالله باندې دي، ټول چوکۍ ډېرې کمې دي او له ده سره سیاسي کسان ډېر زیات دي، هر څوک وزارتونه غواړي. نو بدبختانه دی نه توانېږي چې هغه خپل لیست
ارڅه وسپاري او ویلار. بله کټوازی صاحب، اوس چې تاسو له خیر سره په دوبی پر رخصتۍ باندې ځی، د اساسي قانون لمخې خو دغه د دوبی رخصتۍ چې دی هم د پدې معنی نه دی چې باید تفریح وي او سیاحت وي او استراحت وي. یعنی وکیلان په یو ډول سره باید خپل ماکلینو سره وګوري، وضعیت په ولایتونو کې وڅېړي او بیرته راپور پاړي راوړي ولسی جرګې ته. تل وکیلانو باندې یو انتقاد هم دا دی چې دوی له رخصتیو څخه هغه ډول چې قانون وایي او لازمه ده استفاده نه کوي، یعنی دوی خپل شخصي کاروبار ته ځي. تاسو له دې خبرې سره څومره موافق یاست؟
شفق صاحب، دا د تعطیلات ویل کېږي د قانون له مخې هر وکیل صاحب مکلف ده په دغه 15 ورځې کې د یو لاړ شي له خپلو ماکلینو سره کښېني، یعنی دا رخصتۍ نه دي، دا فاطلات دي، د خپلو ولسونو سره وګوري. هغه مشکلات چې په محلي ادارو، ولایتو، ولسوالیو کې دي، د ولس دپاره هلته حل کړي. کوم چې هلته حل کېدونکي نه دي، هغه باید مرکز ته راوړي او عمومي تالار کې خبرې پرې وشي. بالاخره مرکزي حکومت مجبوره شي چې د خلکو ته د مشکلاتو ته رسیدګي وکړي.
ولې تل انتقاد هم دا وي چې وکیلان تعطیلاتو نه دغسې استفاده چې تاسو وایست نه کوي، یعنی فکر کوي چې خپله وظیفه دوی سمه نه ترسره کوي؟
شفق صاحب، د موږ اخري عمومي جلسه د دوشنبه په ورځ تاسو پر مطبوعاتو له طریقې ما خبرې واروي، د امام ټولو وکیل صاحبانو دا غږ وي چې دغه ځورېدلي ملت لپاره تاسو دغه 15 ورځې رخصتۍ نه دي، دا تعطیلات دي، او تاسو هر یو کولای شئ چې خپلو ماکلینو سره ولاړ شئ او د ماکلینو مشکلاتو ته ورسېږئ. نو ټول ولس، ټول د افغانستان غریب مظلوم اولاد یګانه غوستي چې امید چې دغه ولسي جرګه ده ورته، نو انشاءالله زه په دې باور لرم چې موږ درانه وکیل صاحبان به وکولای شي چې دی خپلو ولایتو ته خپلو ماکلینو سره وکړو.
کله کټه وزی صاحب، چې تعطیلاتو نه د ولسي جرګې غړي بېرته راځي، اولین کار به هم څه وي؟ کاندید وزیرانو ته رایه ورکول که څه بل لومړیتوب هم شته؟
د ټولو نه مخکې مو شفق صاحب د ازادي راډیو اورېدونکو ته له هر څه نه مخکې په دې اساس وخت کې کابینه ده، کابینه هم مو په حکومت باندې غږ کړی چې داسې یو کابینه جوړه کړي چې په هغه کې تمام اقوام د افغانستان او شایسته سالاري او تخصص موجود وي، چې هغه را وزیر چې تاسو معرفي کوئ هغه وزارت ته جوړ وي، په هغه هرڅه کې زده کړې کړي وي. نو د ولسي جرګې له تعطیلاتو بعد به اولینه مسله د کابینې جوړول وي.
بله، د کابینې غړو ته رایه ورکول هغه دوه درې اساسي موارد چې تاسو به ډېر ورته پام کوئ جناب کټه وزی صاحب، هغه به څه وي؟
د وزیرانو پاک له اول موږ ګورو ولسمشر او رئیس د شورای مصالحي مغږ دا اوسي اول باید ټول افغانستان څلور درې ولایات تمام اقوام په دې کابینه کې ځان وویني. دوم خبره د موږ د وزیرانو اسنادونه پنځه کمیشنونه د موږ کار پې کوي، او زه خپله میناش د لومړی معاون د ولسي جرګې د کمیشنو په راز کې هم د دې اسناد کتل کېږي. هر هغه اسناد چې دي هر نامزاد وزیر قابل دي، قبول نه وي، خلاف د قانون اساسي وي، نو هغه موږ هېڅ رایې ته وزیر نه پرېږدو. نو ډایرکټ بل هغه نه کمیشنو نه رخصتېږي، او کوم وزیران چې مستحق دي وي او اسناد کې هر څه برابر وي هغه ولسي جرګې کې به صندوق ورته کول کېږي. نو که چېرې رایه واخلي هغه به منایش د وزیر د افغانستان د کابینې پاته کېږي، او که رایه وانخلي ولسمشر له موږ سره تعهد کړی دی چې دی به د سرپرست په توګه باندې وزارت ته نه ځي، او بالاخره کور ته به ځي، په ځای به یې پر څوک معرفي کېږي.
بله، او وروستۍ پوښتنه مې خې لپاره دا کټه وزی صاحب، چې تر اوسه پورې به دا تېرو څو میاشتو کې چې کارونه کړي دي، خلک یو څه انتقاد لري چې یا به نصاب نه و پوره، د کووید 19 ناروغۍ هم موږ څومره معلومات لرو، ځینې وکیلان پې اخته دي، کارونه هم څنګه ترسره سوي، ترې راضي یاست که نه؟
شفق صاحب، ټولو اورېدونکو ته دا اطمینان ورکوم، له کومه چې د کورونا وبا مرض په مملکت کې پیدا شوی ده، یو جلسه هم د موږ بې هغه نه و نصابه. تاسې مطبوعات کتلی شي، موږ هر هغه قوانین چې راغلي دي او هر هغه ستونزې چې وي، په هر شکل چې موږ د ولسي جرګې عمومي تالار نصاب را کړی ده. در حال چې وکیل صاحبان واقعا هم په کورونا مرض باندې اکثر په صورت کې هم موږ د ټیلیفونو له لارې او د وطن د ستونزو له لارې په هر یو غږ کړی دی چې تاسو باید تالار کې حضور ولرئ تر څو موږ نصاب کړی او وکولای شو قوانین پاس کړو یا یې رد.
ډېره مننه جناب کټه وزی صاحب.
مننه شفق.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد، د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني.
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه ملتیا هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو که عیب درلود عیب ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې دا خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نه شي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږېږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې کېږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کېږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چېرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سي کار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پورې اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی و او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږېږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح کړو، که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاد نه شوای کولی، ځکه ویرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم.
کوشش میکنیم که کسی داده گرفت نداشته باشیم.
د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تېرېدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کېږي او د مخکې تک چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کېږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیروم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تاګه دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا هغه استعدادونه چې دوی وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړي، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف یې راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت درباندې تېر شوی ده، داسې وخت درباندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دې مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سی ڈی ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیسارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دې سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به کوله، شوخي به کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېننی.
دا چې څوک څنګه کولی شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راجع کیږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروسي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپل موخو ته ورسیږي. دریم دا چې خپل تېروتنې ومني، خپل نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپل لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
غواړی د مخکخو او بریالي ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ، د تاندې څنګه خبرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خپریږي.
پدان د بی باوري مهم علایم کوم دي؟ پایلې ته کېدلې شي او ځوانان چې ډول پدان باور پیدا کولی شي. په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپو استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي، چې تاسو یې اوریدلو ته رابولم.
ډېرې ځوانان دي چې ځان ډېر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي، د دې لاملونه بچي
زمونږ په چاپیریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، هلته د حاکمو شرایطو تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمېر لاملونه په همدغه شرایطو پورې مربوط دي، زمونږ چاپیریال پورې مربوط دي. او دا هماغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان په رابطه، هم د نورو په رابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د ارتباط په رابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمېر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي، چې موږ څنګه روزل شوي یو، کوچنیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربي ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغو فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان په رابطه او د نورو په رابطه او په دې اړیکه کې د ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نورو ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی. دای په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دای همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان په رابطه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه غني او د کمو سيزونو سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونو کې ګیر پاتې وي. دای کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کی، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کی، زړه تنګواله ورته پیدا کی، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کی، عقدي ورته پیدا کی، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په دې تکلیفونو اخته شي. یوش مې نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال د دې، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومان سره، د ټول سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدۍ یا د پاتراتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډو نشي ورکولای، هیڅ وخت نشي وستواره کولای، څوک هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولای چاته، او تسلیم دی یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وزر داسې بد دی مثلا داسې دی.
استاد نو دا د حل لارې بچي،
د ټولو مهمه او لومړنۍ حل لار په ځان پوهېدنه ده. ډېرې کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هیڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان په رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې په ځای چې خپل قضاوتونه ولري د ځان په رابطه، هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، چې دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، دوی ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دي، دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي خبرې نه شي کولی. خبره اصلا دی هغه قائل دی خزان دې قائل دی اصلا د خزان او تل دی باندې فزان په هیدنه تر ټولو ډیر لوی لامل دی او دا باید را فشي کو غوړو چې دا سوند حل کو فزان باید وو پویګو خپل توانمندی شخصیت له حاصل خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼتوله او دا زموږ شتمني ده او تفاوت نور سره دی مثبتې وګڼو کمې ونه ګڼو او ووایو چې هر څوک که غواړي تغیر ورکړي تغیر ورکولی شي خپل ژوند ته یو جرأت د دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د دې هغو ضررونو نه چې کیدی چې پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعضې وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا واوسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل د یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام او درناوی ولري
رنوتونکو لټولن په استاد ضیاء الحق شمس سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه خو وخت ولري
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره